کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ 6. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د هند او جاپان چارواکو په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دې هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډه اعلامیه کې لیکل سوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا له کتنې وروسته خپره سوه. دواړو لوریو ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. د افغانستان د صنعتکارو ټولنه وایي چې د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو او ډبرو دغه راز اوسپنې په برخه کې د کابل ترڅنګ په څو نور ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې په هغه ستونزې چې د فابریکه لرونکو او پانګوالو په وړاندې پرتې وي، د وخت په تېرېدو سره په حلېدو دي. په ورزګان کې یو تن د چړې په گزارونو وژل سوی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان هغه ولی قریشی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تن پرون په چړو وژل سوی او ویل سوي چې په دې تړاو درې کسان نیول سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د ماریوپول ښار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت په خاطر په تاریخ کې ثبت سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې زلینسکي نن سهار د اوکراین ملت ته په یوه وینا کې ویلي هغه کار چې له یوه سوله ییز ښار سره غاصبان وکړ ترور دی او په پیړیو به له ذهنونو څخه ونوځي. د اوکراین ولسمشر له سویس څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پلوي شتمنو پر ضد لا ډیر اقدامات وکړي، ځکه چې د ده په وینا دا کسان په خپلو پیسو د مسکو د یرغل ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر زلینسکي د سویس د برن ښار د جګړې پر ضد مظاهرهچیانو ته وویل د سویسیانو په بانکونو کې هغو کسانو پیسې ایښي چې د اوکراین پر ضد یې جګړه پیل کړې ده. د اوکراین د خارکیف ښار چارواکي وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله دغه ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 268 ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا په وژل سوو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف ښار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسیې د ځواکونو لخوا کلابند سوی دی. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکو د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سي. د ځینو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د تشکیل تر غوښتنې وروسته طالبان وایي
افغانستان هم متحد دی چې د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
په بل راپور کې اوري چې د طالبانو په ملاتړ تورن پاکستان هم د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې. د خبرونه کې د اوریدونکو پیغامونه هم خبرو.
شبکې ډېر سره کمزوري دي، فقط یوازې کوان میسم شبکې د اچکار کوي او هغه لګښتونه ډېر لوړ دي.
په بهرانه یوراپورونو کې بیا هم په اوکران کې تازه تحولات څیړو. د خبرونه دویمه نیمایي کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
هند او جاپان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دې هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډ اعلامیه کې لیکل سوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا تر کتنې وروسته خبره سوه. دواړو لوریو څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. د طالبانو حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د ستونزو د پای ته رسیدو لپاره د ټولو هیوادونو د مرستې او همکاري هرکلی کوي.
د هند او جاپان صدر اعظمانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي ټینګار کړی. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا چې په دوه ورځني سفر نوی ډیلی ته تللی، ل خپل هندي سیال نریندرا مودي سره کتنه کې د بحث یو موضوع افغانستانو. دواړو لوریو په یو ګډه اعلامیه کې چې د دې لیدنې وروسته خبره شوې لیکلي، د دواړو هیوادونو د مشرانو په ګډه ناسته کې په افغانستان کې د همشمولو حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو په خوندیتوب او ودې، او تر خوای په دې هیواد کې د بشري ناورین په پای خبرې شوې. اعلامیه کې لیکل شوي مودي او د هغه جاپاني سیال ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. اعلامیه زیاتوي دوی یعنی مودي او کیشیدا په خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 نوې پریکړه لیک په عمل کې ټینګار کړی. په دې پریکړه لیک کې راغلي د افغانستان خاورې د ترهګرو د پناه ځایونو روزنې پلان جوړولو او تمویل لپاره نه کارول کیږي. هند واک تر طالبانو له رسیدو وروسته اندیښمن دی چې پاکستان پر طالبانو له خپل نفوذ په ګټي له افغانستان سره د هندوستان تاریخي اړیکو ته زیان ونه رسوي. خو طالبانو له وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد استعمال نه شي او د دوی په هوکړه کې هم طالبانو تر هغه ډرو ته د ځای نه ورکول او له دوی سره د اړیکو د شلېدو ژمنې کړې. هند او جاپان له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په لومړي سر کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او جرمني وروسته په مالی او رغنیزه برخه کې له افغانستان سره ډېره همکاري کړې. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې د هند او جاپان مثبت رول تقایل دی او تر هیله لري چې د دوی په اړه منفي ذهنیت ونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
موږ د هغه هیوادونو چې د افغانستان سره مرسته کول غواړي د افغانستان ستونزې ته د رستګۍ لارې چارې لټوي او په دې اړه باندې مثبت نظر لري، هرکلی کوو او دا تاییدو د ټولو هیوادونو نه غواړو چې د افغانستان په اړه باندې خپل ذهنیت مثبت ولري. افغانستان هم متحد دی چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ د وروسته له لومړۍ ورځې تر ننه پر دوی نیوکه کېږي چې حکومت یې هم شمول یا ټول ګډونه نه دی. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي او تر خوا یې د خلکو ډېرې ازادۍ سلب کړي. خو طالبان دا ټول ردوي او وایي نظامي د اسلامي شریعت سره برابر دی. هغه نظر چې لای روښانه تعریف نه دی وړاندې شوی او دا هم نه د معلومه چې طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه څه ډول سیاسي لیدلوری لري.
په راپور کې مور دل چې هند او جاپان د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. طالبانو ټینګار کړی چې اوسنۍ حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو لوریو ته په کې ځای ورکول سوی دی. د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر په ژوندۍ بڼه له سټوډیو سره وصل دی. اتمر صاحب، خبرونې ته شرغ لست، ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټول شموله یا ټولګډونه دی؟
مننه تاسو ته او ریلکس سلامونه. زما باور داسې دی چې دا د طالبانو برداشت دی چې دوی حکومت ته مشغول دی، او لیکن نړیوال د هغو میاشتې چې دوی ته منتظر دی چې دوی لومړی ګامونه دوی به واخلي د دې دپاره چې هم شمول یي. خپل افغانان هم په دې برخه کې تر اوسه هغه اعتماد نه دی ترلاسه کړی چې ګویا د طالبانو اوسنی حکومت هم شمول دی. هم شمول دا معنا نه لري چې دوی د پخواني مفسد چارواکي بیرته راولي، او په دغه برخه کې که دوی برداشت داسي دا برداشت غلط دی، او دا د ټول افغانانو خوښه دا ده چې پخواني چارواکي دي بیا نه راسي نظام ته. لیکن د نن په افغانستان کې او بهر کوم چې افغانان دي، د هغوی خو دا حق کېدی شي چې دوی خپل ځان په دغه نظام کې وګوري. اوس چې موږ ګورو د امیر المؤمنین نیولی تر یو چپراسي پورې دا ټول طالب و صوفي و ملا و مولوي و دغه کسان دي. دغه د نړۍ د هیوادونو هم حوصله تنګه کړی او خپله د افغانانو حوصله تنګه کړی. که طالبان دا غواړي چې دوی هم شمول حکومت جوړ کړي، دوی د خلکو سره مشورې ته کښېني، دوی د خلکو په منځ کې هغه نخبګان، وطن پرست، متخصص، تحصیل یافته کسان وغواړي او دوی سره د مشوره وکړي او نظام د دوی سره شریک کړي. هم شمول په دې معنا دی چې ټول افغانان د قانون په مطابق، اول باید هلته یو قانون حاکم وي، یعنی هغه حکومت قانون نه لري دغه هم شمول کېدی نه شي. کله چې قانون جوړ شو بیا په هغه کې بشري حقوق دی، په هغه کې د بیان ازادي دی، په هغه کې مثلا د ښځو حقوق دی.
اتمر صاحب، تاسو د ښځو حقونو ته یادونه اشاره وکړه. د ټول شمولیت یو اصل دا ګڼل کېږي چې په حکومت کې ښځو ته هم ونډه ورکړل سي. تر اوسه پورې طالبانو په خپلو رسمي اعلامیو کې ډیرو کمو ښځو ته په حکومت کې ونډه ورکړې ده. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا به څومره ستونزې پیدا کړي او انده کې دوی ته؟
یواز د خوځو مسله د دایګوري دوه درې ورځې مخکې د عالی تحصیلاتو وزیر کوم بیانیه چې د کابل په پوهنتون کې ورکړی او استادانو ته، که تاسو دغه په رسنیو کې وګوري، دا یو وزیر ته نه ښایي چې استاد دومره توهین کړي چې استاد خپل وظیفه پرېږدي. یعنی د دوی برخورد، هغه لوړ پولو مقاماتو برخورد زموږ هدف دی. دا ټول خلک محاسبه کوي، خلک په اصطلاح دا ترازو کوي او ګوري چې د حکومت سمت او دریس کله خواته دی. که تاسو هره ورځ خلک توهینوئ، استادان توهینوئ، تحقیروئ، او دوی ته د تېر حکومت په وخت کې چې دوی کوم وظیفه کړی دي دا ټول تاسو نفی کوي دا خو بیا تاسو نفی هستی او بل خبره د ښځو برخه دی ښځې یقینا چې اوس په ټول نړۍ کې ښځې حق لري په ټول نړۍ کې ښځې فعال ټولنه کې ګډون لري او افغانان که موږ داسې وایو چې دوی دغه 50% قشر بهروبۍ دي دی نه دوی خپله یو ناکامي لوري ته ځي ځکه چې که تاسو 50% نیرو انرژي استعداد قابلیتونه د ټولنه لرې کوي هغه 50 کې خپل څه شی چې ستاسو زړه د هغه راولئ دا خو نو بیا نظام نشته.
بله اتمر سے په همدې حال کې پاکستان هم چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی تر اوسه د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او تازه یو چارواکي ویلي چې تر هغه چې یو سیمه ایز اجماع نه وي راغلی د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو دوی هم ډډه کوي. څه فکر کوي چې پاکستان کوم ملحوظات لري؟
پاکستان اب داوس هم په خپل برافقت کې روان دی ځکه اب دغه پاکستانیان او د پاکستان عیسایو چې دغه طالبان تر دې حده پورې ورسول او دوی امریکا سره لابیګري وکړه تر څو چې په امریکایان ومنه چې طالبان دې راوستل شي. اوس د دې دپاره چې دغه په اصطلاح بلاوتي په پاکستان باندې ومنه چول شي دوی ځان نورو هیوادونو سره یو ځای کړی او وایي چې تر څو چې دا ټول هېوادونه ونه پېژني بغیر پېژنو دا په دې معنا ده چې دوی غواړي چې خپل کړنې د نورو هېوادونو په سیوري کې پټ کړي او یو پلمه داسې جوړ کړي چې اول د نورو هېوادونو وپېژني. در حال چې که تاسې وګورئ په دغه 40 کلونو کې د پاکستان د طالبانو ځایناسته ټول پاکستان وو د دوی تجهیز تحویل دغه ټول ټینګونه په پاکستان کې دغه امکانات دوی ته پاکستان ورکړ د امریکا سره دوی پاکستان کې لول نو دغه اوس پاکستان د دې دپاره چې هغه نړیوال ملامتي نه ځان ګوشه کړي او د سیمې د هېوادونو د ملامتي نه ځان ګوشه کړي ځکه چې پاکستان هم نړیوال سره په تعامل کې دی هم د سیمې هېوادونو سره په تعامل کې دی او دا اوس یو ډېر لوی تشویش دی د سیمې هېوادونو دپاره او د نړیوالو دپاره چې داعش او القاعده په افغانستان کې فعال دي او دغه ورځ تر بلې قوي کېږي. اوس پاکستانیان غواړي چې په دې نوم ځان د دغه ملامتیانه بچ کړي او دا وایي چې موږ هغه وخت طالبان په رسمیت پېژنو کوم چې په مجموع کې د سیمې هېوادونه دوی په رسمیت پېژني.
ډېره مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې د ټولګډونه حکومت د تشکیل پر موضوع یې را سره خبرې کولې. تازه هند او پاکستان د نورو موضوعاتو وبخښي. تازه هند او جاپان د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. طالبان بیا ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو سیاسي اړخونو او قومونو ته پکې ځای ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اورزګان کې د سری میاشتې له خوا پر 500 کورونایو مرسته ویشل شوې.
د اورزګان ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې د وشي سیمه ده چې سلګونه بیوازله کسان د سری میاشتې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي. اورزګان ولایت کې د سری میاشتې د ټولنې د مطبوعاتو د برخې مسول عبدالواحد عالمی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. نوموړي ویل یاد مرسته چې د ترکیه هیواد د سری میاشتې لوري چمتو سوی و توزیع د ترکیه هیواد د استازو په حضور کې ترسره شو چې د یادی ولسوالۍ په لوړ وشي کښته وشي د بازار شاوخوا په سیمو کې د ساخر په سیمه او په ساو سیمه کې پر خلکو ویشل شو.
د روزګان ولایت افغان سری میاشت ټولنې له لوري د روزګان ولایت په چارشنو ولسوالۍ کې د 1500 منو کورنیو سره مرسته وسوه چې په همدغه مرسته کې ژمنې او خوراکي او غیر خوراکي توکي البته شامل دي.
هغه کسان چې مرستې ورسره وسوي خوشاله دي خو وايي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي. نوربيبي د چارچنو ولسوالۍ د وشي د سیمې اوسیدونکې ده. چې چارچینو ولسوالی چې د ترینکور شار څخه په شاوخوا 20 کیلومتری کې پرته ده، یو له هغه ورسته پات ولسوالی څخه ده چې خلګي له هر ډول خدمات څخه به برخې دي.
اشنا راځه اونی سالینه لوت بزو چینویتا.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکړه ته وا وای لا لا پرېږ دی دا پرېږ دی دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
تر اقتصادي خبرونو مخکې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د اوکراین ولسمشر وایي د بندري شار ماریوپول کلابندي به ځکه د تاریخ په پاڼو کې ثبت شي چې په وینا یې روسیې په دې ځای کې جنگي جنایتونه کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسي ځواکونو بمباري داسې مهال دوام لري چې په نړیواله کچه د روسیې یرغل غندل کیږي او د بیړني اوربند غوښتنه کیږي. دا مهال د بندري ښار ماریوپول وضعیت تر نورو ډیر کړکېچن دی. د ماریوپول د پولیسو یو مسؤل میخایل ورشنن یو ویډیوي پیغام کې ویلي ماشومان او پوخومره کسان د مړ کېدو په حال کې دي. ښار ویجاړ او د ځمکې له مخه محوه کیږي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې د پولیسو دغه مسؤل لویدیزو مشرانو ته په خطاب کې دا څرګندونه کړې دي. ځایي چارواکو ویلي ماریوپول کې له څه باندې دوه اونۍ راهیسې شاوخوا 400,000 کسان بند پاتې دي. دغو کسانو داسې مهال د روسیې له درنې بمبارۍ ځانونه پټ کړي چې د جګړې له کبله پرې د برېښنا، تودوخې او اوبو رسولو سیستمونه هم پرې شوي دي. بل لور ته د ژغورنې ټیمونه لا هم د ماریوپول په یوه تیاتر کې د ژوندي پاتې شوو کسانو لټه کوي. دغه تیاتر چې خلکو پکې پناه اخیستې وه د مارچ په 14 بمبار شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت یو سلاکار وادیم دسنیکو ویلي پرون روسي ځواکونو د ازوفستال په نوم د فولادو یوې کارخونې شاوخوا سخته جګړه وکړه او په خبره یې د اروپا د فولادو یوه لویه کارخونه د لمنځه تلو په حال کې ده. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 800 ملکیان وژل شوي او 499 نور ټپیان دي. د اوکراین د لوی سرانوال دفتر ویلي وژل شوو ملکیانو کې 112 ماشومان هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي د یرغل پر مهال دوی پر روغتونونو او روغتیایي مرکزونو 300 بریدونه ثبت کړي چې ترڅ کې 12 کسان وژل شوي او 400 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د اوکراین له جګړې 3.3 میلیونه وګړي کډوال شوي هم دي.
د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وی ام سی سی چنئی شرکت بجور په کابل کې خپل دفتر پرانیزي. د دې وزارت وین عصمت الله برهان تیر ورځ ناوخته رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د یاد شرکت او وزارت ترمنځ د هوکړې له مخې د رواني میلادي میاشتې تر پایه به د مس عینک کان چاري پیل شي. د وزارت په وینا دوی او ام سی سی شرکت د دې کان په اړه شوی قرارداد ته ژمن دي. خلو دی وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې ام سی سی شرکت په قرارداد کې د ځینو برخو د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. د مسایناکو کان چې د لوګر په ولایت کې موقعیت لري وروسته له 4 کلونو د بیا چارې د پیل خبره کیږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو ډبرو وسپنې په برخه کې د کابل ترڅنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن آزادی رادیو ته وویل هغه ستونزې چې د فابریکه لرونکو او پانګوالو په وړاندې پرتې وي د وخت په تیریدو سره د حل کېدو په حال کې دي. د نوموړي په خبره د یادو فابریکو په فعالیت سره به ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر فابریکه لرونکو د ځان په وړاندې د برېښنا په ګمرکي چارو کې نامنظمتیا او د کافي ځمکو د نشتون په اړه شکایت کړی و. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 83 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغانۍ 18 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ اتاتیا پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 33 پوله زر هندي کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه تمو اجمل اند هر کلیکم په دې برخه کې به واوري چې نړیوال رسنۍ او مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي. همدارنګ به ملدی هم خبر کوچ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه محل د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي. سسول پیغامونه هم څو پیغام فولم لري چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګاردن رسپانی د یو برتانیې میشتي افغان د خبره د افغانستان په اړه د خپل لیکنې سرلیک ګرځولې چې د اوکرين کړکیش ته جواب د ستاینې دی خو د یو افغاني اصل برتانیې په توګه زما یو څرخه کیږي. د لیکنې په پایل کې لولو د نړۍ پام د اوکرين کړکیش ته وخته خدای یو داسې کس په توګه چې په افغانستان کې زیږیدلې د کابل له سکوت را ورسته د افغانستان ناورینونه زما په ذهن کې تر ټولو غمیستي. ګارډین د طالبانو له وخت رسیدو ورسته په افغانستان کې د خزو لپاره د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه له محرم پرته د خزو د تګ راتګ مخنیوي او د اقتصادي ستونزو یادونه کوي. د ورسپانې په نظر اوس چې د طالبانو د حکومت و میاشتې تیرې شوې پر افغانستان د هغو د حکومت نتیجې تر هغه څه ډیری ژورې دي چې مخکې اټکل کېده. ګاردن یادونه کړې چې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته ډیر پام دغه هیواد ته واوښت او افغانستان ته تر یو حده شا وړول شو چې دا د ځینو په نظر تبعیض دی. ایریو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د انرژي پر کموالي لیکنه خبره کړې. د خبرونه په پایل کې ویلي چې د سکهال د جنوري په 15مه د قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان په ډیرو جنوبي برخو کې په بیساري ډول برېښنا پرچاو شو. دا لومړی وار نه و چې په منځنۍ اسیا کې برېښنا سي خو په دې سیمه کې د برېښنا پرچاوي نه یوازې د تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره د خبرداري زنګو بلکې د افغانستان او پاکستان لپاره هم خبرداري ده چې د انرژي له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي د منځنۍ اسیا په دغه هیوادونو کې برېښنا په داسې حال کې پرچاو شو چې د ټوټاپ په شمول د انرژۍ پر ګڼو سیمیزو پروژو کار روان دی. ټوټاپ د برېښنا هغه پروژه ده چې د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان له یو بل سره وصلې. په دې پروژې د افغانستان د تیر حکومت په مهال جدي کار پیل شو خو اوس یې د تطبیق په لاره کې خنډونه پیښ شوي دي. خبرونه د افغانستان لاله پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د غازو د پروژې یا ټاپی د لیک د یادونه هم کړی او لیکلي دي چې په دې برخه کې خبرداده چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وفا خادجیف اعلان وکړ چې دا هیواد به د نلیکی خپل برخه سکال بشپړ کړي خو دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان په 2019 کې هم ادعا کړې و چې د پایپ لاین خپل برخه بشپړه کړي ده. پاکستان هم د نلیکی هغه برخه چې باید دغه هیواد په خاوره کې تیر شي زندولي او ادعا یې کړې چې افغانستان ته انتظار باسي. ایرو ایشیا ریویو د منځنۍ اسیا د انرژۍ بل مهمه پروژه کاسا زر بلل شي له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدوي خو کار یې بشپړ شوی نه.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سپتو هغه چې وکړه چې واو وای لا لا پرېژدې دا پرېژدې دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه محل د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې موضوع وړ مورس هغه محل مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما پر تمدید رائے ورکولی. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
پاکستان په تیر شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو پښتون توراندی هغه څه چې تل پاکستان رد کړی. اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو کړه دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر واړیکو پیغامونو ته ځواب نه وایي. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړی چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل سي. خو ځینې پخواني ډیپلوماتان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تیر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحال حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونه غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخه رول ولوبوي. خغلی مارجوایی د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د وصول لمخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو نه پیژندلو کې واکمن دی. خو خبره ای پاکستان د سیاسي مجبورۍ لمخې دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل شوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وغونډه وسی. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب نه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اسلو او دوحه کې سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمیت او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړه لیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړه لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقوقو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیوړې کېدو لپاره تایید کړای دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړی دي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلي دي څو یې راخلو.
در سره وصل سردار ولی افغان مده کندهار ولادت جړیو لسوالی څخه ستونزه مو دغه د چې د جړیو لسوالی کې شبکه ډیر سره کمزوري دي. پکات یوازې اقوان میسم شپکا د چکار کوي او هغه لګښتونه ډیر لوړ دي، کیفیت یې ټیټ دی. نو زموږ د مسلمان څخه دا هیله ده چې یوازې په جوړې ولسوالۍ کې بل کومه شبکه پال کې یوازې د هغه ته هدایت وکړي چې خپل فعالیت سم کړي او لګښتونه لږ سره کم کړي.
دغه ریاست پاسپورت څالو رز درې رز اخلاص سیټی کم توم هغه ما غټ خلکو مافیا و تر رسیږي مونږه پاتې دغه څه مشکل ده. دغه ریاست پاسپورت په حسابانه مونږ ډېر مشکلات لرو، ډېر مشکلات سره مخامخې مریضان لرو. مونږ مریضان دی پراته دي، ګردې ختم دي، بس دغه ته انتظار ریاست پاسپورت ته ازادي را دیونه. ډېر ډېر مننه.
آزادی ریڈیو امکاران تو سلام نکیل علمن ولایت لشکر گاہ بولان دریم افزیہ اڑوان کور دی دغه دوه درې وار انجینران مون نه مالی کلی دی او مشتم شي نه دی را کړی. ټیک درې میاشتې وسکیج څلور وار مون نه نشته سو نور مرست راغلی نو مان نشته سو د ایتمانو د پار راغلی نشته سو دی. بس په حقیقت د اکثر خلکو طالبان د پکه دغه لپاره دا نوښت کړی دي چې پرمختګ دی وکي. خلاص نور خو نو هغه هغه رقم هم سواله کې یا بیا په موږ سر ګرځولې دا ټول بولان دا تقریبا څو بولا کړی دا.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. د دوشنبه په ورځ نوروز یا د 1401 هجری شمسی کال لومړی ورسته، تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوي کال لپاره څه هیله لري؟ د نوي هجری شمسی کال د رابرکېدو او نوروز په اړه ازادي رادیو ته د واتس اپ په دیش میرا خپل پیغامونه استولای شي. 00 سلور سوشل 22 یولس 2 2 درش 8 سلویخت، شمیره بیا وایم 00 سلور سوشل 22 یولس 2 2 درش 8 سلویخت. وس هم دومره تربیا خوخت.
له اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسیدو، نو راپورونه هم خبرو، خو اوس مهم خبرونه یو ور بیا. هند او جاپان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقوقو پر خوندیتوب او ودې، او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو چنګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډه اعلامیه کې لیکل شوې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا له پرونی کتنې وروسته خبره شوه. د افغانستان د صنعتکارو ټولنه وایي چې د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو، ډبرو او اوسپنې په برخه کې د کابل ترڅنګ په څو ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رادیو ته ویل هغه ستونزې چې د فابریکا لرونکو او پانګوالو په وړاندې پرتې وي، د وخت په تیریدو سره په حلېدو دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د ماریوپول ښار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت په خاطر په تاریخ کې ثبت شي. زلینسکي نن سهار د اوکراین ملت ته په یوه وینا کې ویلي هغه کار چې له یوه سوله ییز ښار سره غاصبانو وکړ ترور دی او په پیړیو به له ذهنونو څخه ونه وځي. د اوکراین ولسمشر لسیویز غوښتنه وکړه چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پلوي شتمنو پر ضد لا ډیر اقدامات وکړي، ځکه د ده په وینا دا کسان په خپلو پیسو د مسکو د یرغل ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې ولادیمیر زلینسکي د سویس د برن ښار د جګړې پر ضد مظاهرهچیانو ته وویل د سویسیانو په بانکونو کې هغو کسانو پیسې ایښي چې د اوکراین پر ضد یې جګړه پیل کړې ده. او د اوکراین د خارکیف ښار چارواکي وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د دغه ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 260 ملکیان وژل شوي دي. د دوی په وینا په وژل شوو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف ښار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسیې د ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې کلابند شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروگرام خبریږي، خو بیا هم د افغانستان په اړه ځینې راپورونه راخلو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف لا هم افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. یونیسف وایي وروستیو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او لوږې تر ډیره په افغانستان کې ماشومان اغیزمن کړي دي. طالبان وایي دوی د یونیسف په ګډون له هغو ادارو سره په تماس کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولی. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو، وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته ویل لوګي بې وزلۍ او اقتصادي رکود تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي.
Afghanistan is a tough place to be a child.
Afghanistan da mashuman lo para nawala zai dai. To wazgartia zati do iqtisadi ro kud gani konani le biwasli sara makhkali di. Mainde aw plaruna la sahtu intkhabuno sara makhamakh di. Da dre waqtuno khwale shmir pa kamido dai. To khwalo andaza pa kamido da aw da khwale da dui da taghzi artiawi nasi pura kawlai. Ta hairanai war na da che mashuman siyat khadigi.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبور شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداري ورکړي چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بېوزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې لوګي او بېوزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بل خاطر میاشت سیف د چلډرن موسسې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان لوګي سره مخ دي.
وردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف لا هم افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولی. د طالبانو حکومت وایي ځینې ستونزې د دې سبب سوي چې په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د کنټرول هڅې بریالۍ نسی. تر ټولو عمده علت په اوکراین کې د روسیې لخوا پیل سوې جګړه شول سوي چې په افغانستان او سیمه کې د تیلو بیه لوړه کړې ده. اقتصاد پوهان د بایو د کنټرول لپاره ځینې سپارښتنې کوي چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت د پخوا په نسبت څه لوړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې نه دي کنټرول شوي. د افغانستان د اقتصادي څېړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بایو په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکونه نږدې 15,000 په حدود دي بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لوېدلې دي، او که فعالیت یې هم ده د بازار تقاضا او هغه غوښتنې نسی اشباع کولی، نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته سوې ده. د وارداتو کچه ټیټه سوې ده، دا هم تاثیر یې پرې غورځولی ده.
خغلی ننګ وایي تر کورونا او به وروسته راغلی وضعیت د سرچینو کموالی او د سونګ توکو د بیې لوړېدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې 8 افغانیو په بدل کې تبادله کېده. دا د لیندې یا قوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت پام وړ زیاتوالی ښیي چې هغه وخت یو ډالر په 140 افغانیو هم تبادله کېده. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت 140 وړ شوی، خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالۍ په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته. خو ځینې ستونزې دي، یادې او د نفتو قیمتي ده، د اوکراین د جګړې سره په سیمه کې سیمه ییزه کچه باندې نفت چیک شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو دي اموالو باندې اثر غورځي نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بې انصافیانې متاسفانه د تجارانو دار از دوکاندارانو لخوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل خاروالۍ ازادي رادیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي چې د وخت په تیریدو سره به پکې بدلون راشي. خلک شکایت لري چې په ولایتونو کې هم د خاروالیو له دې حادثو سره سره د لومړنیو ضروري توکو بیې نه دي ټیټې شوي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ټولو سوداګرو او هټیوالو غوښتنه کړې وه چې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې د خلکو سره همکاري وکړي.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتم چې واو وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي رادیو سره یو ځای ولمانځي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوري. د ملګرو ملتونو د نفوس فند یا یو ان اف پی ای ورستای راپور وایي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د کوچني پر زیږون یا له امیندواري سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړ کیږي. همدا راپور وایي چې په هرو دوش افغان شوځو کې یوې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ ده، او په اوسنی حالاتو کې وضعیت شای نور هم بحرانی وي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په نور بس دی خبرونه کې د ملالۍ زیږنتون متخصصه ډاکټره لطیفه شیرزی را سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب، لطیفه شیرزی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. ډاکټر صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم زه هم خپل سلامونه تاسو سره درنو او دې دن کوم ته وړاندې کوم. ډاکټر سیب لکه تاسو چې واوریدل یو ان اف پی ای نوې راپور ورکړی دی. په دغه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتو کې یو شزه د زیږون پر مهال باندې یا هم داراز د نور ستونزو لکه بل چې د امیدواری سره تړاو لري مړ کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شمیر ولې دومره زیات شوی دی په دې وروستیو کې؟
بله، په افغانستان کې خو دلایل ډیر زیات دي. اول خو دا د څو لسیزو جنگ دی چې زموږ په مملکت کې روان دی. په دغه بدبختانه په دغه جنگ کې ښځې نشي کولی، په اطراف کې ټول شفخانی او کلینیکونه د منځه لاړل، یا که دي ډیر امکانات یې کم دي. په مرکز کې همچنان د سواد کته دغه د سطحه ده چې زمونږ جونیا او میرمنې ډېرې سواد نه لري. هلته ووایو که چېرته تقریبا 90% او یا هم کمی زیات تقریبا ټولې په دغه فیصده کې د سواد نه بهرهمندې نه دي. همچنان زمونږ په هیواد کې د بعضې ستونزې نورې دي چې زمونږ نجونې مخکې د دې نه چې په یو قانوني ورسېږي، یعنې اخر اقل د 13 کلنۍ پورې، زیاتره یې په 15 کلنۍ کې، کمتره د 15 کلنۍ نه ودېږي. بیا د زیاتو ماشومانو زیږول دي چې دا یو رسم رواج دی. یا هم سړی ورته ووایي چې قانون دی په افغانستان کې، ځکه په افغانستان کې د کم اولادونو لرل امکان نه لري. یعنی هر مېرمن باید د 5 شپږ ورونه حتی زیات وزیږوي. او بل دا چې اقتصادي مشکلات دي، چې دا اقتصادي مشکلات خو په دې ورځو کې لکه دنیا چې پوهېږي په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي. اکثرا خلکو چې وظیفې لرلې هغه هم بې وظیفه شوي دي، او هغه مېرمنې چې وظیفې لرلې خپل اقتصادي کار کوو په حساب باندې، هغه اوس ټولې تقریبا په کور کې ناستې دي، ماشونه نه لري چې خپل اقتصاد د نظر نه خپل خواړه چې ابتدایي خواړه دي هغه لاسته راوړي. همچنان بعضی د کورنۍ تاوتریخوالی هم دی چې بعضې مېرمنې د دې سبب کېږي چې د هغې د مرګ سبب شي، یا د هغې د ماشوم د مرګ سبب کېږي. بعضې نور فرهنګي مشکلات هم دي چې مېرمنې نشي کولی بدون د خپل نارینه څخه یا بدون د هغې د اجازې څخه ډاکټر ته لاړ شي یا روغتیایي مرستې ترلاسه کړي، یا خپل ځان لپاره یو هغه څه چې ضرورت لري هغه په حساب خوراکي مواد کې واخلي، هغه اجازې دی نه لري. دغه ټول عوامل چې ما ذکر کړ دا ټول د دې باعث کېږي چې د یو مېرمن حالت ښه نه شي. علت یې عمده چې په د مرګ میر سبب کېږي په اول قدم کې خونديزګان دي، چې دغه خونديزګان د یا د رپچرونو د کابل دی، یا د دې چې ماشومان ډېر زیږولي دي، رحم ځان نه دي جمع کړی، یعنی اتنی رحمي شوی، یا لسري شنه نه دي، یا پارګي چې په دغه کې ولدي قناتون کې منستر دي، یا دا چې مې د دې کم خونې او د دې کم خونې د کمې وزني سبب ډېر یو کم او جمع چې یو زر سي سي وینه کدی بلډ لاس ورکړی دی، نو د دې د مرګ سبب ګرځېدلی دی. په دویم قدم کې د جګ فشار درلودل دي، چې د غمین دي زیاتره په دویم قدم کې د جګ فشار د عمل چې مراقبت نه ده قبل عمل کې، یا د جریان د حمل کې مراقبت نه دي شوی، او وخت چې شخصي طریقې دې نه غوي په ان سټیج کې دی او د مرګ سبب شوی. په دریم قدم کې د غمیرمن زیاتې د انتان شو حفظ الصحه یعنی هم دا مراد کړي، یا که ولادت کړي دی په یو دغه صحي کلینیک یا صحي کې مرکز کې نه دی ولادت کړي، یا په کورنۍ کې یا په یو دایي محل سره ولادت کړي چې هغه خپل انسان د سبب شوی دی. دغه مریضان چې وخت شفخانې ته رسېدل دي نو په حساب سپتیسیم یا د دې منځه تللي دي، او بعضې مریضان نورې د اشتراکي هم راځو چې قلبي لرلې انتیلاتلی نه درلودو ډاکټر ته نه دي تللي، نن وخت چې شفخانې ته راځي نو د یو ارست قلبي سبب کېدو، یا دیابت، یا هم دا نور مرض چې قبلا نه دي تشخیص شوي او د مور د مرګ سبب شوي دي. ولې په اول قدم کې خونديزي ده، زموږ زیات مریضان د خونديزي سبب مړه شوي دي.
ښه ډاکټر صاحب، زموږ سره د تلیفون پر لاره لیکه پاته سي لطفا. زموږ اوریدونکي موږ ته زنګ وهي د دوی پښتني به هم راوخلو. یو اوریدونکي دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
خو
خور ته سلام او ملمنی ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وای محمد همدر در سره پاړی کا کیم لاغمان
همدر صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه د نور بس تخپرونی موضوع دا چې یو راپور وایي چې په هرو 2 ساعتو کې وشه د کوچنی پر زیجون باندې مړکیږي په افغانستان کې د دغه پر لاملونو او پر دغه سلارو چارو باندې چې څه کې داس چې باید دغه مخه ونیولسي نن په دې خبرونه کې د ډاکټر صاحب لطیفه شیرزی سره خبرې کوو تاسو کوم پښتنه لري د ډاکټر صاحب څخه مهرباني وکړي
زه خو د څه خاص پښتنه دین نه لرم خو یو نظر لرم د لوامل په هغه کې کنه چې غټ لوا هغه عوامل چې دي و د سداد دي مرګو مردان دي دا مخکې تیر دا سلويخ قال دا مساله حکومتونه څه دی ولس باندې ولدار هغه دا چې کوم بنیادی کار نه زسوې او پکر دا پکر د سی پکر دا غو راځي ماته یو کس راغوي د ما دغه میرمن په ناروغه دا یو روپۍ مو نه لرم او دا مفتکل نکونه سي دي لا ډیر خدمتونه کوي خدای جمعې په شپه نه یغه دغه قسمت خنه واغې جمعې شپه واغې کلینیک هم په بندو بیا شخصي تسلاړو هغه سړی سره ډیر شوتوي به ماته لاله خدا وسنګه کوم 2000 روپۍ غواړي اخري وې ما ورته ډیر خریدم مالځي خبرانه ستمریز د تور داخل کې تا مریض د یو کوچنی پیدا سولا هغه پیسې مطلب ما ورته ورکړلې یا کار یا همدسي خو ا مشکل هم دی هغه حل کنو پکر چې پیسې سړی سره یو استمخ کې خزه بیا یلته بسترې کاغذ یاري زب سړی کاغه هر قوم سره تعلق لري خو سه مجبورې سړی او کلینیک دي کور خواته او شخصي کلینیکونه دي سړی دي کور خواته خو د ته خپل پکر اجازه نه ورکوله نو زه دغه وایم چې دغه موڅ حکومتونه باید دې ته متوجي شي او هر ستونزې ته د خلکو رسیدل ځکه دا ډېر خوار وزار دا مننه تاسو خار خبرونه نه
هم درد سیب ډېر مننه چې تاسو مشته زنګ ووه ډاکټر سیب په لیرو پرتو سیمو کې هلته چې ډاکټرانی نسته د نسایي ولادي آیا دغه سی پرسونل د روغتیا وزارت له خوا څخه ځای پر ځای سوی دی ګمارل سوی دی یا ترن سوی دی چې دغه ډول لیرو پرتو سیمو ته روغتیاي خدمات ورسوي
فکر نه کوم که په دې وخت کې د پروتو سیمو په پارا کلینیک کې هیڅ نه کوم وی هغې کال هغه مدوای فالته موجود وي په خو یو څه نه هغه منطقو کې چې امنیتو یو څه نه څه دغه ماسو کارونه کول پیسې ماسو لګجګ ماشونه ورکول او دغه مدوای فې روزل کېدلې اته زمونږ په شپخانه کې روزل کېدلې چې یو پروګرام هم لرو تدریس کېدل چې هغه اقل یعنی د فشار تشخیص کې چې فشار جګ دی آیا مریض پیسې بوځای ما یا پړسوب لري که نه لري مریض اقلا یو کمخونی کوله تشخیص کې یعنی دغه مریضانو ته هغه اقل کول چې دوی دې فرق کړي دغه خپل نږدې کلینیکونو ته چې دغه فکر کوم بي بي چې څه ورنه پیږم څو کلینیکونه څو ستونه دي چې دغه خپل هغه ول ستته چې ځکه په ولایتونو په مرکز کې قرار لرو یعنی د یو وخت کې فرق لرو تاسو په دې شرایطو کې د څه کوم خاص خبرونه نه خبره شوې چې څنګه کوشش چې د ضعیفونو خو توجه ته په خاطر وو هغه مسی باندې چې بیا هم د ضعیفونو په لاس کار نه کوي او نو چې د دولت د خونه ګمار شي دی نه تر اوسه پورې د څه کوم خاص خبرونه نه لري نه شوې دي د وزارت څخه هم نه شو کړې دي د ولایتونو په قریو کې کوم څه کلینیکونه وسی او مدرسونه هغه کړل اته وظیفه یې کړې دا کوم کله شایسته نه وي
کدا س یو کیسره تا وکي چې تاسو ډیر هڅه کړې وي چې د یو چا ژوند وژغورل سي هر خوا ملټولې وي خو بیا تاسو ونه کړای سوای او د دغه لکبل چې یا روغتیایی تجهیزات الته په روغتون کې موجود نه د کوم تجهیزات د نشټون لکبل تاسو په نظر باندې شې ځخ په ژوند لاس ور کوي
اول قدم کې هغه مریضان چې دزي خونديزي زیات د خوندزي اول قدم د مرګ سبب د مېرمن خوندزي ده د حامله مېرمنو خوندزي ده او دغه مېرمن منګ ته په داسې حالت کې راځي چې زیاتره منګ ورته شاک وایو یعنی حالت شموري د لاس ورکړی فشار کاملا سقوط وي او د هني اویه تقریبا صفر ته رسیدلی نو دا مریضونه د منګ د پر زیاتره زمنګ منګ ته چې فرقي د کابل د اطرافونه یعنی غزنی نه مقرنه د یعنی چا طرف ولسوالی نه چې د کابل ولسوالی دی او د نږدې ولایتونو نه مونږ ته رسېږي ولې دوی په هغه سیاله کې راځي چې واقعا یو ډیر بد حالت دی. یعنی هم ته وای چې هیڅ ستاپلاس کې نشته لري. زه په ډاکټرانو هاته د دې حالت کې چې مواجه کیږي زما خپل ډاکټرانو ته کې دغه ته ځي بانک د وینې ته ځي او هغه د پاره د ګروپ د وینې چې پوښي چې لري یعنی کوم چا چې مرچو کې هغه خپل ځي خپل د سوسي سي وینې ورکي او دغه مریض ته سره کومه کوي ول د زیات مریض نه چې په دې حالت کې ممکن نه راسي چې هغه موږ دغه نجات ورکړو د سیګیو پاندو سپیشل د جاد ورکټ کې دیوړې او پاندو سپیشل د منځ دي څنګه چې هغه وخت چې موږ په هغه کې سیګی نه هټه شاک مرغه د چي مالاندې ته رسیدلې ده دا ته د وی ورکټونو کومک نه کوي او تر څو چې هغه هي کیږي او انستیزیا خلی او عملیات تر رسیدګي د عملیات مستر سیګی نه خپل شو د لاسور کوي دا څه ډیره وخت شوې دي زما خو یو تقریبا یو دشتم کال د کار دی د څه وخت موږ د پاره ډیر راغلي دي او ډیر درته ول کېږي موږ ته د موږ خپل ډاکټران د پروازانو د بد سلوک سره مواجه شوي حتی یعنی وحلم خوړلې دي چې یو غیر امنی حالت چې په عملیات خانه کې پاینې حالت کې یو رات چر مریض داخله کې عملیات اغه د زورواک جبلې نه نه دا ټول زورواک د سالا سره داخل دي شفخانه ته راغلي دي د اولي خانه کې راغلي دي ولا د سمګ دا حالت مو کې تیر کړی دي ول چې تبا پته کدا څه وظیفه ده موږ خپل وظیفه ته تر اوسه پورې دا ما ورکړم
ش ډاکټر سپ کستا کوم پېښه دا غس په یاد وینه چې تاسو په نظر باندې هله ګور څه خز دا کړه کولای شي چې باید یا تدریس سي یا و نور ته وشو دل سي د تجربه په توګه باندې هغه به کومه یو پېښه وي چې تاسو یې غواړئ یاد کړئ
ونه زه ته په حساب کوم چې چیرته هغه قابلیت آیا خپل ډاکټران چې په یو کلینیک کې دی او انسدادي ولادت سره مخامخ کیږي کوشش دی ونی چې هغه ته ولادت ورکړي کنه وخت چې دا ولادت خپل مرحله دی چې د ملټیپل لپاره یو ساعت او د پلیمی ګریویټی یا د اول پاتې لپاره دوه ساعت په دا ساعت کې مریض ته ان ارزیه بکی او ګوري چې دا ولادت مخ ته نږدې د زور دغه کار نه دناخلي یعنی هغه توې چې د درد تشدید سبب ګرځي دغه نه دی دغه نه اخلي استفاده ته نه کوي مریض یو داسې فانتات کوي چې هانته امکانات د دلیل څخه زیات لري یعنی د سزاریان امکانات او بل دا چې د زمون خلک او سپر مارکس کې تقریبا دومره مشکل نه لري یو لسیسه د شلفیسه د مشکل شته چې بعضی مریضان چې مثلا ماشون د حالت قلبي خراب یعنی فیتال دسترس حالتي موږ چې وخت ما غواړو چې هغه عملیات کو په حساب سزاریان سکشن کو چې د هغه ماشون ته نجات ورکو او چې مور ته نجات ورکو دلته بیا دا چې زمونږ خلک ماشومان ډیر غواړي کنه او د عملیات په حساب کې موږ عملیات کولو تر درې څلورو نهایت پنځه چې تقریبا په وس په افغانستان کې راوړل شوی دی پنځه منځ دوه موږ اخلو یعنی دی نه ځدی چې هغه په موافقه خاطر کې د مېرمن د نجات او د ماشوم د نجات لپاره وچ خیر دی کدا د منځ لا شو به بل راوړي دا سی ولات سره موږ مخامخ کیږو نو د په هغه د په هغه سطح په افغانستان کې تقریبا په چې څو کچا واکې ده د دوی لپاره
ډاکټر سپ بل پښتنه په پدې اړه باندې تاسو د سی سیکشن یا د عملیاتو د لارې د کوچنی تولد ته اشاره وکړه دغه ډول پیښه آیا سوي چې د سی سیکشن یا د عملیاتو پر مهال باندې شذ خپل ژوند له لاس ورکي
ولې نه بعض وخت کې د یاد انستیزي په خپل وخت کې ممکن مریض منځلار شي او تللی دی د سینې د شي مدي شوی دا سی حالت شته او د سی سیکشن په حالت کې په هغه صورت کې چې چیرته مریض په سزارین کې یعنی زر سی سی وی نه ځای کې دل طبيبي ولې کې دا غي خزيات دي یعنی رحم ځان جام نشي کړی چې زمونږ مې دي اکثرا ګران ملټي پاس دي نو په دا وختونه کې چیرته کومه کې اولیا چې زمونږ زیاته برخه کومه په حساب د دوا او د ویني د پایواز پورې سبات لري لکه هغه ورځ چې د لغمان نه زنګ وهلې د دوه خلکو اقتصاد ټیټ دی دلته شفخانه کې به دوه امکانات نشته چې موږ هم وینه کور کو مریض ته یعنی څو پوینټ وینه د دې چې د درې څلو راته ته پنځو پوینټ وینه په دغه دا کوم ته پایواز یا باندې کې شفخانه نشي یاد کوله دا موږ ته کبي پایواز د برابر کې دغه وینه چې دای خپلوان د نور خلکو نه د ماده کې که دا سیواله ترې نشي مریض د ماده دي
دغه روختونونه چې تاسو پک شکار کړی دي تاسې ماشينونه یا تجهیزات ته لکه د وینټیلیټرز چې باید د سږو د سقوط مخه ونیسي، امبولانس چې باید د یو ځای څخه بل ځای ته مریض انتقال کړي، انستیزیا ټیم چې مریض د ډیر درد پر مهال باندې د درد احساس ونه کړي، یا د کوچنیانو لپاره د ورسته د زیږیدو چې دوی ژوندۍ پاتې سي انکیوبیټر ماشين چې هغه ټیوبونه دي چې کوچنیان پکې ایښودل کیږي د تداوی په خاطر باندې، دا ډول تجهیزات ته په افغانستان کې په روختونونو کې؟
بله بله، په مرکز کې شته. یو ولایت ته د دقیقې خبرې مو په مرکز کې شته. شخصي ته خو تبان شه دی، خو په حساب ریسکو څه دی راځي دا خپل تاسو نه مغه بیا اخر څه خري د کولې شي، ولی په افغانستان کې په دولتي شتخانو کې شته. یو د تلویزیون شته، یو د تلویزیون زیات و سراغل چې د کورونا مثلا یو د پیګم درې پای دي چې څلور پای وینټیلیټر راغلي دي شفانه ده. هغه د کورونا وخت کې راغلي دي. انستیزی ماشین هم لرو، انکیبیتور هم لرو، ماشومان لپاره انستیزی تیم هم لرو. یعنی ملاله شفخانه یو تر شلیف شفخانه ده. یعنی صفحه در افغانستان که اول شفخانه ده چه روخ دهی رسکی در مورا ماشون ده پره برنی کرد.
شه ده ارچو خونست که ولی چه ملاله زی جانتون تبلارسی دکتر سیب، هاگه خلق چه نیست که ولی استاسو و ده طالبان و حکومت ده چه براندیزونه ده چه باید خلقو تا یو برابر روختیای خدمات براندی کری؟
د طالبان حکومت هم باید د نورو موقعاتونو غوندې د خلکو ژوند او صحي حالت ته باید پاملرنه وکړي، جدي پاملرنه وکړي. ځکه چې د هر بار چې په افغانستان کې نظام تبدیلېږي موږ په سیاست کې خبرې نه کوو، ولی صحي نظام قوي ضربه خوري. لکه اوس چې موږ خلله په ولایتونو کې شاید آمادګي نه وسی، صحي شرایط یا کلینیکونه هیڅ شاید فعال نه وسی، فقط په مراکزو کې شاید فعال وسی. او په زموږ شفخانه کې ساده د خدای ډاکټران شته موجود دي، هم ټرینرونه چې موږ یې او هم ټرینیان چې هغه څوک چې د تخصص دوره دغه کوي. چې شفخانه ملالۍ یو کادري شفخانه ده چې متخصصي تربیه کوي. استرینیان په څلور سټپ کې لري، اول سټپ دویم سټپ دریم سټپ څلورم سټپ او پنځم سټپ کې بیا نو دوی فارغ کیږي او ته تخصص یې بیا نور کوي، متخصص جامعه ته تقدیمي دي. نو په دې حساب باندې زموږ په حساب شفخانه کې د ډاکټرانو کمبود نشته.
شه مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم را سره دی، دوی به راوخلو بیا به بیرته تاسو ته راسو. باندې وکي ازادي رادیو ده.
بله السلام علیکم. د یلمند څخه لې خبرې کوم. خبره د زړه ته د شخصي ډاکټران ډیر یو ظالمانه ده کوي چې بعض خلکو په دغه باندې زور او قدرت نه رسیږي چې دوی د تادیه کې د مصرف په شپږ زره پنځه زره افغانۍ مثلا دوی پر یو دغه ولادت باندې غواړي. هغه که یو دومره څه کړی که یو بل داسې یو جزي کار یې کړی، خو دوی هغه یو ظالمانه دغه لري.
مننه علیزی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. ډاکټر صاحب، تاسو زموږ د اورېدونکو غږ واورېدی، زه به د دوو نورو اورېدونکو نظرونه هم شریک کړم د اورېدونکو سره چې دوی موږ ته د فیسبوک له لارې پرې ایښی دي. بیا به بیرته ډاکټر صاحب تاسو ته راسو. وخت هم کم دی د خبرونې. خو محمد اشرف علیزی موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې لیکلي دي چې زما په نظر د شذو پر اولاد باندې د مړینې تر ټولو لوی لامل اقتصادي رکود دی. د ویلې د چې بل لامل یې بي سوادي ده، او همداراز د ویلې د چې یو لامل دا هم ورسره کېدای چې د شو خوړو نه رسیدل د امیدواري پر مهال د شذو د ستونزو یو لامل دی غني. زبیح الله منګل لیکل د چې پلیر پرتو سیمو کې د صحي خدماتو نشتون او همداراز د زینو زورواکو ستونزه چې پر صحي خدماتو باندې جنجال کوي. ولایت مقام هم د زورواکو پر خوا دریږي او روغتیایي خدمات بندوي، لکه د خوشحال کلینیک چې شپږ میاشتې کېږي طبي تجهیزات یې په نظامي ولسوالۍ کې قید کړي دي. د موساخېلو ولسوالۍ خلک یې له روغتیایي خدماتو بې برخې کړي دي. دغه د زبیح الله منګل په دې تبصره کې اوریدونکو زه تاسو ته لولم. د وروسته لیکلي دي چې د ولایت مقام په قضیه کې لاس لري، حق حقدار ته نه ورکوي، ورته وایي چې محکمې ته ولاړ سي. خو ستونزه دا ده چې دولتي ملکیت کې محکمه هیڅ پرېکړه نشي کولای. په دغه خبرونه کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر جاوید حجیر هم میلمکړی وو چې حجیر وزیر صاحب زموږ د ټلیفون او تماس ته هیڅ جواب و نه وایه او ورسته یې ټلیفون بند سو. موږ هڅه کوله چې دای په دې خبرونه کې راسي او تاسو پښتنو ته دا ډول پښتنو ته جواب ووایي چې تاسو خپل ستونزې ورسره شریکې کړئ، خو له بده مرغه دوی شرکت و نه کړ چې تاسو دغه پښتنې بی جواب پاتې کیږي او بیا به پراتلونکو خبرونه کې هڅه کوو. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره پر بیا مو پر خدای سپارم.